چې دی د دې پراخوالي درجه چې دا په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی، چې د نیو ګینیو ټاپو چې دی یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد، چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي، درنو زده کوونکو، د جغرافیې موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي، چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري، چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر منو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي، چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه په خپل د استوا د کرشې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی، چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی شو، چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنند دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نور ټاپوګانې هم موجود دي، چې دغه یو شمیر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي، چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دي، چې دا باید موږ او تاسو د دغو په حق معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافیې ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده، او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانسی لومړنی اوسیدونکي په حق له کچې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړنی اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر، یعنی اکیانوسی ته شکل دی، د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسی ټاپوګانو ته دی کله راورسېدل، نو لومړنی مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسی ته ځان ورسي، او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړولو امکان یې درلودل پولی ای جوړ کړی دی، چې د سو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر برخه، او بلاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله، او د ملانزیا، د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه، او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې، دینونه او دودونه، دستور او کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي، او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي، دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري، د دې ټکمونه چې دي بیلابیل دي. ان دا ویل چې ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي، چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده، او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربیره په دې درنو زده کوونکو، د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات چې تر سره شوي دي، د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي، او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې یا کانسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي چې یا کانسا څه ډول هیواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوروز د کوونکو زستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب یې هم دا اوس په خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنه زده کوونکو، د اکیانوسی په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اوریدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اوریدلي وه، هم دا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنه زده کوونکو، کله چې تاسو لوست پای ته ورسېدی، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او کنه. کله چې تاسو لوست پای ته ورسېدی، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو په خپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه په خپله هغه ناریل دی، کیله ده، او هم چې ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند ته په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته شوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسی چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او هم چې نن دی په ګډه سره د خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسی ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامې دودی چین ولدی کابل څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کیږي، او د کانی توکو له نظر څخه اکیانوسی چې ډیر بډای ټاپو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د نیو کالندونیا کې کانډیا د چې په سولو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کیږي، او پلیزات یې جوړ کړی دی په دې برخه کې. هم چې نن قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی د تولیدي پلیزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، هم چې نن د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر غوره سرایه چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم کوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ کډرمونو زده کوونکو د کیانوسي چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون او بره او د قنصرو جوړولو لدې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکاني د لرګیو د کټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانې په بکشي جوړې کړې دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکانوسیایي په سیمو کې د وړلو وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیډیو څخه چې هغه بیډی د دې په مهمو بیډی دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ چې ډېر ښکلې بڼه لري چې د دوغو بیډی څخه دی د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډیو او هوایی الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ځکه کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اکیانوسی په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسی ته په مو پیژندل هم شنن اقتصادي حالت په حق معلومات لاسته راوړ. اوس هم د لوستراتونکو برخه ترازو چې په دې برخه کې حساس کورنۍ دند ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب یې سوالونه تکراروم. لمړنی سوال د اکیانوسی د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال کلرمنه ځکه کون کو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنی څه د دې څخه مطلب زمرستاسو د سړي. نو کډرمنه ځکه کون زمرستاسو د نن وزیلوس پر همدې ځای باندې پایته ورسېدی. هیله ده چې یو سم زکړی وو سیږي او یو سم ترلاسه کړی وي او پاینده وخت کې وکولای شي چې دغه معلومات نن ورستاسو زده کړل خپل نور دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داس درس پر چې زستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. کډرمنه ځکه کون کوښښ وخت ترته غواړم په لوی سیستم تعالی مسپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هلاوي احترامات تاسو ټول کډرمن زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله لرم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې په پتانوي. صبرښنا غوښنه خو یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافي مضمون یو لسم لوستا درنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربن بحث ولر او عبارت دی له لمړی د هریروت حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو او د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو د البته د یادونې وړ ده چې تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې میسپې څخه پیل دی بیا تر یو سلو سپارلسې میسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پوره دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلری ځکونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د هریروت د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له د امو د سیند په حق له د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له او هم چنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریروت د حوزې په حق له معلومات خوښو ګلری ځکونکو. هریروت د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوی دی. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي. چې یو لستر و اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی دی. درنو ګلالي زده کوونکو د دې ترڅنګ د هری رود سیند په هکله معلومات ولو چې د هری رود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو لومړنۍ مرستلانې د لال سر جنگل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل آب سیندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي. یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنگل دی سنگل آب سیندونه او د بابا غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې ترڅنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستلانې د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرستلانې د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو کچیر ساس څخه یو پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شي چې هر روز د هرات له شهر څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسن شې لورې ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي. هر رود سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله او بیا له ذوالفقار څخه سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې ترڅنګ کلرمنو زکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 3500 کیلومتر مربع دی. د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستلانې چې مشهور مرستلانې دي د خودیان او خربیدی دی چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمکه کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو. یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي؟ په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کیږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلایې ایثار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دي دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي. د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایثاریږي یا هم بند کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو د بلحاب سیند دی د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتر واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چیل له سرچینې څخه تر غزنی پورې د سوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 جیش مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 جیش مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 35 میلیون مقاب متره پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تریدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 125 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. هم شنان د دې تر څنګ قدر منځ د کوونکو د بلحاف دی. بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر امو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستالان د دای مایر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. هم چې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 40 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. هم چې نن درنوز د کونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خورونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې ممنی سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دی دغه اوبه چې دی د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلی کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار ته رسیږي او خلک په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلی کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پر سرلنی بارانونه به په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې د چمر او تاسو ټول پوهیږئ جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلور خواته وچه اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په حق له موږ او تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جغرافیې انم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامسته کړی دی. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړی اوبه دی، ګودزرا ده او هم چنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړی اوبه دی، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپل د شیوا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسیو واوسېږي. د لوس په راتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کېږي. یعنې موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کېږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کېږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کېږي چې هر ډول سیمې که چیرې واوسېږي، که هغه باراني سیمې واوسېږي، که هغه استوایي سیمې واوسېږي، مترنایي سیمې واوسېږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کېږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوي دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. سم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړئ، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایاست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.